به پایان رسید. تا یک ساعت دیگر همکارم نوریاست نوری را همراهی کنید. نوری صاحب به استودیو خوش آمدین.
بله لطاسون هم مننه قدر منو اوریدونکو په دې خبرونه کې د البته دوهمه برخه کې 2:19 پروګرامونه ځای شوی خو د افغانستان په اړه پر بیلابیلو موضوعاتو راپورنه لرو او ری چې سلسله دې خپل شپږو کارکونکو له وجل کېدو وروسته په افغانستان کې خپل کارونه زندول دي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. پسر که تو مهم خبرونو سر لیکونه د ګل بدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو جګپوړې غړی وای چې د ترکیې د چارواکو په بلنه هغه هیواته سفر کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي روانه میاشت په سوریه کې د امریکا په هوایي حملو کې د القاعده د یو سابقه دار مشر چې د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره اړیکې درلودې په ګډون د دې شبکې یولس غړي او نور لوړ پوړي قمندانان وژل شوي دي. د امریکا سنا جرګې جمهوري غوښتونکی سناتور جیف سیشن د لوی څارنوال په توګه تایید کړ. د خبرونو تفصیل د سرسلی په افغانستان کې خپل کارونه وروسته تر دې وزنډول چې د چهارشنبې په ورځ وسلوالو په جوز جان کې د نړیوالې ماستې شپه کارکوونکو ووژل او دوی له ځان سره یووړل. د سرسلی د نړیوالې ماستې د عملیاتي برخې مشر ډامینیک استیل هارت په جنیوا کې رویترز آژانس ته پرون ماښام وویل
For the time being we decided to put on hold all our operations in the whole country
because اوس لپاره موږ پریکړه کړې چې خپل فعالیتونه په ټول افغانستان کې وزنډو. دا ځکه چې التیا ورته لرو غواړم چې دغه وحشي پیښې ته اشاره وکړم چې زموږ ټول کارکونکي هیڅ کړی دي په ځانګړي ډول او ډیر په افغانستان کې. زموږ شپږ همکاران وژل شوي. زموږ حواس د قربانیانو له کورنیو سره دی. له هغوی سره په ماتم کې شریکو په ورته وخت کې پر دې تمرکز کوو چې وبخې د هغو دوو نورو افغان همکارانو ځای پیدا کړو چې تر اوسه لا تری تم دی. سور صلیب له دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي یو پلاوی ترکیې ته ولاړ. د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي ګوند یو پلاوی ترکیې ته ولاړ ترڅو له ترکي چارواکو سره وګوري. د حزب اسلامي جګپوړي استازي امین کریم له ترکیې ازادي راډیو ته د دې لیدنو کتنو په اړه وویل
در چوکات مذاکرات و روابط معمول با کشورهای متحابه و دوست
د مذاکرو په چوکاټ کې او له دوستو هیوادونو سره د عادي اړیکو په ترڅ کې د ځل ترکیې مقتبلنه راکړې ده ترڅو د دې هیواد له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې اترې ولرو. تر دې مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به کابل ته د ګلبدین حکمتیار د راتګ په مراسمو کې برخه واخلي خو امین کریم وویل چې په دې اړه دوی ته په رسمي ډول خبر نه دی ورکړل شوی. تمه ده چې ګلبدین حکمتیار د کب میاشتې تر نیمایي پورې کابل ته ولاړ شي او د کابل په دارالامان سیمه کې یو ځای استوګن شي. په غور ولایت کې د درنو واورو د اورېدو له امله 15 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په غور کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې مشر حمیدالله دادفروی د وروستیو واورو او د هوا د سړېدو له کبله د غور په بېلابېلو سیمو کې دا کسان مړه شوي دي. د دادفر په وینا واورو 15 کورونه هم نړولي او په سلګونو څاروي یې وژلي دي. د نږدې یوې اونۍ په ترڅ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د سړې هوا واورو له کبله شاوخوا 160 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي روانه میاشت په سوریه کې د امریکا په هوایي حملو کې د القاعده د یو سابقه دار مشر چې د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره اړیکې درلودې په ګډون د شبکې یولس غړي او نور لوړ پوړي قمندانان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په هغه هوایي برید کې چې د فبروري په څلورمه ادلب ښار ته څیرمه وشو ابو هاني المصري چې له بن لادن او د القاعده له اوسني مشر ایمن الزواهري سره اړیکې درلودې ووژل شو. په بیان کې ویل شوی چې المصري په 1980 او 1990 لسیزو کې په افغانستان کې د القاعده د روزنې یو شمیر کمپونه جوړ کړي او پر هغوی څارنه کوله. د امریکا دفاع وزارت دغه راز وایي چې مصري په زرګونو تروریستان استخدام کړي، هغوی ته یې روزنه ورکړي، سنبال کړي او په منظم ډول یې ټولې سیمې او نړۍ ته خپاره کړي دي. مصري دغه راز د مصر د اسلامي جهاد د ډلې په جوړېدو کې هم مرسته کړې. د پینتاګون په وینا دا لومړنۍ سنی ډله ده چې په تروریستي حملو کې له ځانوژونکو حملو کار اخیستی دی. د القاعده نور ان لسغړي د فبروري په دریمه ادلب ته نږدې په هغې ودانۍ په هوایي بمباري کې وژل شوي چې دوی ورڅخه د غونډو لپاره کار اخیست. د پنټاګون ویان جیف ډیویس وویل دغو بریدونو د حملو د پلانولو او پر امریکا د مستقیمو او د نړۍ په نورو برخو کې زموږ پر ګټو د بریدونو لپاره د القاعده وړتیا کمزورې کړې ده. د امریکا سنا جرګې جمهوري غوښتونکی سناتور جیف سیشن د لوی ترنوال په توګه تایید کړ. اویا کلن سیشن ته 25 سناتورانو مثبتې او 30 نورو منفي رایې ورکړې. ډیموکراتانو د سیشن له ټاکل کېدو سره سخت مخالفت څرګند کړی او د مدني حقونو او مهاجرت په برخو کې د هغه پر سابقې انتقاد کړی و. نوموړي د مهاجرت په اړه سخت موقف غوره کړی او له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره یې د هغه د ادارې لخوا د مهاجرت د پالیسۍ په جوړولو کې همکاري کړې ده. نوموړی به اوس د مهاجرت د مخنیوي په اړه د ترامپ د هغه لانجمن فرمان د دفاع لپاره د عدلي وزارت مشتي کوي چې پر ضد یې په څو محکمو کې دعوا شوې ده. د امریکایي سناتورانو یوه ډله پلان لري چې داسې لایحه جوړه کړي چې ورسره د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ته ګرانه شي چې پر روسیې لګیدلې بندیزونه لرې کړي. په دې ډله کې هم جمهوري غوښتونکي سناتوران شته او هم ډیموکراتان. ولسمشر ترامپ بیا دې ته اشاره کړې ده چې د غوړې له نړیوال تروریزم سره د مبارزې په برخه کې په ځانګړي ډول په سوریه کې له روسیې سره همکاري زیاته کړي. د دې سناتورانو له ډلې څخه یو هم ډیموکرات ګوند بن کاردن سناتور دی. د پرون ویل زموږ د هڅو علت دا دی چې دا مو اوریدلی دي چې څو ځلې ولسمشر په دې اړه خبرې کړي دي چې یا پر روسیې بندیزونه کم کړي او یا یې لرې کړي. وروسته تر دې چې په 2014 میلادي کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه، امریکا پر روسیې یو بندیزونه ولګول. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف د بلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا څخه مننه وکړه چې یو روسی بلاک لیکونکی آذربایجان ته وسپاره. علیف پرون د بلاروس ولسمشر ته زنګ و او هغه وستای چې الکساندر لاپشین ای د سیشن بی پورز باکو ته تسلیم کړ. روسیې ویلی دی چې د لاپشین پر سپارلو ډیره خپه شوی. د څلوېښت کلن لاپشین پر روسی ژبه بلاک لیکي، د اسرائیل تابعیت هم لري. آذربایجان وایي چې لاپشین د آذربایجان د بیل شوي سیمې ناګورنه قرباغ د خپلواکۍ ملاتړ کوي. او سمندري غلو د نایجیریا په سمندر غاړه کې و روسان او یو اوکراینی برمته کړل. په نایجیریا کې د روسیې سفارت او د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې دوی له نایجیریایي چارواکو سره په خبرو دي تر څو د برمتو ځای معلوم شي. سمندري غلو دا کسان له یوې کارګو کښتۍ څخه تښتولي دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړې بیا او دا خبرونه او ځینې نور خبرونه ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې سره سلیب د خپل شپږو کارکونکو له وژل کېدو وروسته په افغانستان کې خپل کارونه وزنډول.
زمونږ هغه فلیپونه یا سفرونه د اړیاجاتو په شاته باندې بند شوی دی.
د کابل سیشن به د ورځې د یو شمیر قربانیانو جنازې پرون خاور ته وسپارل شوې. دوهم د یوې کورنۍ غړي وو. فرشاد چې مور او خورې پرون خاور ته وسپارل شول د پیښې په اړه وایي:
افشیدیم برده بود پیش دکتر همی افشیدیم که شهید شده. از طرف که آمده بودن پای پیدا آمده بودن لگن تاری شده بود یا شهید شده.
د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي حکومت د کارګرانو د تنخواګانو د لوړولو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د امریکا ولسمشر یو ځل بیا له خپل دې فرمانه دفاع وکړه چې د موقت وخت لپاره امریکا ته د مهاجرو پر ورتګ بندیز لګولی دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو په اونیز پروګرام کې مو دا ځل د ماشومانو د زده کړې د حق موضوع څېړلې.
تعلیم و تربیت لاسرسی د افغانستان د ټولو وګړو حق دی او حکومت باید وسایل امکانات فراهم کړي چې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري.
او د لیک تاریخ تر کومه رسي ارزښت څه دی او د لیک دودونه کوم دي دا به د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې واوري.
تقریبا شاوخوا 15000 په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو ماخذونو کې داسې وایي چې د 10000 او 15000 په شاوخوا کې ثبت شوی دی.
سر صلیب چې له دیر شکل نو رئیس په افغانستان کې فعالیت کوي خپل کارونه وزنډول. سر صلیب څو ساعت وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د افغانستان په شمال جوزجان ولایت کې د نړیوال ماسي شپک کارکونکي ووژل شول او دوی اختطاف شول. سر صلیب تر اوسه نه دی ویلي چې تر کله به کارونه زنډیدلې وي، خو د ماسي عمومي مشر په دې ټینګار کوي چې افغانان بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د سر صلیب نړیوالې کمیټې په افغانستان کې خپل کارونه وزنډول. سر صلیب وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې د دې نړیوالې مؤسسې شپږ کارکونکي ووژل شول. د جوزجان له مرکز نږدې 8 کیلومتره لرې د قشتېپې ولسوالۍ ته نږدې د چهارشنبه په ورځ د سر صلیب شپږ افغان کارکونکي وسله والو له موټره شکته کړل او ځای پر ځای وویشتل. تر دې پیښې وروسته پرون ناوخته د سر صلیب د عملیاتي برخې مشر دامنیک سټیل هارت رویټرز اټانس ته د خبرو په وخت په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو د ځنډېدو اعلان وکړ. بشري مرستو ته ډېره زیاته اړتیا شته. موږ یو له څو نړیوالو سازمانونو څخه یو چې په دې هېواد کې خپل حضور ته ادامه ورکوو، نو پرته له شکه چې موږ به خپلې ټولې هڅې وکړو چې خپلې بشري مرستې هلته خوندي کړو. خو لکه څرنګه چې مو وویل، زموږ فعالیتونه ډول شوی دی ځکه چې موږ دې ته اړتیا لرو چې پوه شو چې په دقیق ډول څه پیښ شوی دی تر څو چې بیا خپلې هڅې پیلو. د جوزجان چارواکي وایي چې د سر صلیب شپږ وړه کارکونکي داعش وشلي او د سر صلیب دوه افغان کارکونکي داعشیانو له ځانونو سره بیولې دي. سر صلیب له نږدې دېرش کلونو راهیسې په افغانستان کې هڅې کوي. د افغانستان لپاره په بشري چارو کې د همشغی ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان د سر صلیب د شپږو کارکونکو د وژلو پیښه غندلې ده. د افغانستان لپاره په بشري چارو کې همشغی کونکي او د ملګرو ملتو د ځانګړي استاد مرستیال مارک باودن په وی اعلامیه کې وویل چې دغه پیښه شی چې ټول شکیلې خواوی باید د نړیوال بشر دوستانه قانون ترناوی وکړي تر څو د ملکیانو حقونه او ژوند وژغورل شي. همدارس مرسته ورکونکو ته هم په کاري سیمه کې خوندې چاپیریال برابر شي. په قشتپه ولسوالۍ کې د سر صلیب د دوه غو کارکونکو پاړه چې وسلوالو له ځانونو سره بیولې دي د جوزجان والی لطف الله عزیزي وویل چې د سپین ژیرو په منځګړیتوب هڅې کوي چې دا کسان را خوشي شي. سیمه معلومه ده، هلته داعشیان او د مخالفو وسلوالو ډله ده. موږ تر اوسه د هغو دوو تنو د موندلو پلټنه کوو چې ترې تم دي. هڅه مو دا ده چې د سپین ژیرو په منځګړیتوب دا کسان را خوشي شي. که داسې ونه شو، موږ هلته د عملیاتو پلان لرو تر څو زموږ هغه دوه تنه چې له دوی سره دي هغوی وژغورو. د سر صلیب یو اسپانوي کارکونکی تیره میاشت له وسلوالو خوشی شو. دا کارکونکی د دسمبر په 19 د کندوز مزار شریف ترمنځ پر لاره تښتول شوی وو او تر وی میاشتې ډیره موده له وسلوالو سره وو. هغه وخت د سر صلیب یو افغان کارکونکی هم وسلوالو ونیو خو دستي یې بیرته خوشی کړ.
و امریدل چې سر صلیب افغانستان کې خپل فعالیتونه زندول لري. سر صلیب روسه تر دې دا پریکړه کړې ده چې د چهارشنبه پر ورځ په جوزجان ولایت کې د نړیوال ماسي شپږ افغان کارکونکو وسلوال ووژل او دوی برمته کړل. تر اوسه د برمته او سرنوشت هم نه دی معلوم. په افغانستان کې سر صلیب له ویان رامین ایاس سره بیا هم احمد شیبر مرکه کړې او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې د سر صلیب کارونه له دې پیښې سره ډېر اغیزمن شوي دي. ښاغلی ایاس په ځواب کې وویل
دا وخت دا چې موږ وایو چې دا پیکا زمون کارونه باندې کوم دا غیزه ولري. اوس زمونږ هڅه دا ده چې زمون هغه دوه همکار چې لا درک شوی ده هغوی په لکه کې موږ تر څو هغوی له خیر سره را خوشي کړو.
اوس چې کارونه ځنډېدلې دي، تاسو څه هڅې کوئ چې فعالیتونه به بیرته په افغانستان کې شروع کوئ؟
اوس زمونږ هغه فلیپونه یا سفرونه د اریاجاتو په شاته باندې اوس بنڅوي دا موږ اوس موږ په لکه کې یو څه ټول جګړه او خاو سره په اړیکه کې یو څه غوښنه غوښتنه مو ده چې دوی بشري بنسټونو ته بشري موسساتو ته احترام وکړي، دوی همکارانو ته احترام وکړي، دوی وکولای شي چې خپل کارونه په ښه بڼه خلکو ته راورسوي.
کوم دوه کسان چې اوس هم له وسلوالو سره دي، د هغوی د راخوش کېدو په برخه کې تاسو څه معلومات ترلاسه کړئ؟
زما هڅه روانه ده چې تر څو دغه دوه همکاران چې زمونږ چې لادرک شوی د دوی په باره کې معلومات ترلاسه کړو او مونږ د دوی خوشې کېدلو غوښتنه کړې ده او زمونږ هڅه ادامه لري.
دا کوم کسان چې وژل شوي دي د دغو اجساد د دوی خپلوانو ته سپارل شوي؟
اوس زمونږ همکاران هم په هڅه کې ده چې دوی راواخلي او زر تر زره دوی کورنۍ سره د دوی جسدونه هغوی ته راورسوي.
یعنی اجساد له سره صلیب سره دي؟
بله صاحب، هو صدمونږ سره ده. اوس مونږ هغه لاسته راوړلی او لاسته کېږو چې هغوی کورنۍ ته راورسوو.
په افغانستان کې د سره صلیب ویان رامین ایازو چې په افغانستان کې د خپلو شپږو افغان کارکوونکو د مسجد شپږو افغان کارکوونکو د وژل کېدو د پیښې او د دوو نورو د برمته کېدو د پیښې په باب معلومات راسره شریکول. سره صلیب په افغانستان کې له دغې پیښې وروسته خپل فعالیتونه ځنډولي دي. د دوو برمته او سرنوشت هم تر اوسه نه دی معلوم.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میفته؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم. باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تدین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سا خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په چپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام وار دی. په پروګرام کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتوالي موضوع او د غراز د ورستیو واورو او برف کوچونو له امله د زیانمن شو خلکو او د قربانیانو چې شمیر شاوخوا یو سلو شل کسانو ته رسیږي پر دې موضوع بحث کېږي. تاسو هم کولی شئ چې موږ ته ټلیفون وکړئ او په دې اړه خپله پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د سړې هوا او واورو له امله شاوخوا یو سلو شل کسانو ته سل کسان وژل شوي دي. پر طبیعي پیښو سربیره په وروستیو کې افغانستان د څو ناامنیو د پیښو شاهد هم و. په کابل کې د سه شنبې په ورځ ځان وژونکې حمله کې هم شاوخوا شل کسان وژل شول او څلوېښت نور ژوبل شول. د اولمې ورځې انتحاري حملې یو ځل بیا څو کورنۍ د غم په ټغر کېنولې. جنغا چې په دغه حمله کې خپله میرمن او پیغله لور له لاسه ورکړې او پرونې جنازې خاورو ته وسپارل شوې. له حکومت غواړي چې د امنیت ټینګښت جدي پاملرنه وکړي او پرې نږدي چې وسلوال مخالفین د په څیر نورې کورنۍ هم د غم په ډغر کېنوي. د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس دغه کورنۍ کور ته ورغلی او دا راپور پرې چمتو کړی دی.
شکیبا چې په حمله کې وژل شوه همت یې لوړ و او د کورنۍ یوازینۍ روزي ګټونکې وه. کور یې هم د وروستیو ورښتونو له کبله ویجاړ شوی او کورنۍ بل ځای ته کډه شوې ده. د سه شنبې د ورځې انتحاري حملې له جانغا څخه د سرګولید یعنی د نوموړي ځوانه لور او د هغه میرمن واخیستله او بله لور یې لا هم د کابل په وروښتون کې د ژوند او مرګ ترمنځ کړاو تیروي. د شکیبا خاوند جانغا له حکومت څخه غواړي چې د ناامنیو مخه ونیسي او د خلکو ستونزې حل کړي. دوی ویلو حکومتدارانو څخه غواړو چې د مسلې ته رسیدنه وکړي، څوک خلک خاورې په سر نشي. دیارلس کلن انجلۍ او مور یې څه ګناه لرله او بله لور مې لا هم په روغتون کې ده. د کورنۍ بله غړې سارا چې لس کلنه ده او په حمله کې سخته ټپي شوې ده. که څه هم خپله د مرګ او ژوند ترمنځ وخت تیروي خو د خور او مور جنازې د کابل د بی بی مهرو په تپه کې خاورو ته وسپارل شوې. میرشاد د شکیبا کمکی زوی چې په شپږم ټولګي کې درس وایي هغه د خپلې مور په اړه داسې وایي.
مادر به هغه وخت د کار میرفت موضوع رو زیر رفته بود ابشیده ما برده
دی وی زینی وقتونه به میمور کار تطلالا پرونیز ما همدغه خور چی شهیده شوه دکتر تا بیولی و خوچه کلا کور تر اطلالا دیاد حمله کار شوه
پای پیدا آمده بوده دگه انتاری شده بود یا شهید شده
ایگه کام کرانشین هستن خانه نیست اینوی به بگاه را پا پیدا کردن به صبح نیافتن اگر صبح پیدا کردن به شو نیافتن بچیم.
دغه میرمن چې د افغانستان په وروستۍ وسلوالو شخړو کې د کورنۍ څو غړي له لاسه ورکړي وایي ناوې او لمسیانې مظلوم او بې ګناه وو. نوموړې وایي دوی په کرایه اوسیږي، حتی د دوه وخته ډوډۍ محتاج دي. تباه شو د یوازې جنغه نه دی بلکې څو نورې کورنۍ هم د خپلو عزیزانو په یاد د غم په ټغر ناستې دي. شاولی خپل مور چې پستر محکمه کې د اجیر په هیڅ کار کاوه او د خپل ورونو او خیندو نفقه راوړون کې و د مړینې په حالت کې مونډلې ده.
مور ما د استر محکمه کور مې کات اجیر بوت
د وی مور مې پستر محکمه کې د اجیر په هیڅ کار کاوه او د پنځو ورونو او خیندو لپاره ډوډۍ برابروله. د حضرت مصطفی جمعه مولا امام چې د مړی ته فاتحه کوله په کابل کې وروستۍ دغه حمله غیر اسلامي وبلله او ټینګار یې وکړ چې هیڅوک حق نه لري چې د بیګونا مسلمانانو ژوند واخلي. د امریکایي وزارت د معلوماتو مخې په کابل کې د ستر محکمې مخې ته د سه شنبې د ورځې انتحاري حمله کې 22 کسان وژل شوی او د خزو ماشومانو په شمول څلوي خنور ټپی شوی دي چې اکثره یې ملکیان دي.
د کابل د سشنبې د ورځې د یو شمیر قربانیانو جنازې پرون خاورو ته وسپارل شوې. دوهم دی وی کورنۍ غړي و چې ازادي راډیو خبریال هم ورغلی و. په کابل کې د سترې محکمې پر ودانۍ دغه انتحاري حمله د مختلفو لورو غندل شوې. د مسؤلیت هم پرون د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه واخیست. دغه وسله والې دغه سخت دریځ ډلې په یو خبر کړي پیغام کې ویلي دي چې دغه حمله د ابوبکر التاجکی په نوم د دوی یو غړي ترسره کړی ده. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې دفتر او د غرض امریکا هم دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده. د دې حمله په اړه نړیوال ورځپاڼو هم ډېرې تبصرې کړې دي. اسمت سروان دی یو شمېر لویدیځ ورځپاڼو مطالب لوستې دي.
اکثرو لویدیځ ورځپاڼو په وروستیو ګڼو کې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو او د کابل ښار د وروستۍ چاودنې په اړه چې د سترې محکمې په دروازه کې وشوه لیکنې خپرې کړې دي. ګارډین ورځپاڼې لیکلي د کابل د سه شنبې د ورځې په حملې کې شل تنه وژل شوي او یو څلوېښت نور ژوبل شوي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني دا برید د هیواد د دښمنانو کارو باله او د امریکا سفارت هغه په افغانستان کې د قانون پر حاکمیت او د ولسواکۍ پر بنیاد حمله وبلله. د ورځپاڼې پر اساس طالبانو د تیر کال په مې میاشت کې د شپږ طالب یاغیانو له اعدامېدو وروسته د قضایي ارګانونو پر کارکوونکو حملې پیل کړې او په یوه برید کې چې د سترې محکمې د کارکوونکو د سپرلۍ پر مینی بس یې وکړ یولس تنه ووژل. د تیر کال په جون میاشت کې طالبانو د لوګر ولایت پر محکمې حمله وکړه. د سارنوال په ګډون یې اووه تنه ووژل. تیره میاشت طالبانو د ملي شورا مخته پر دولتي مامورینو د دوو حملو مسؤلیت ومانه چې په نتیجه کې دیرش تنه ووژل شول او اویا نور ژوبل شول. تقریبا د ټولو حملو قربانیان ملکی وګړي ول. ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د ملکی وګړو د تلفاتو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتو وروستي راپور ته په اشاره لیکلي په افغانستان کې د ملکیانو مرژوبله په دې خاطر زیاته شوې چې طالبانو تر تیرو کلونو زیاته ساحه تر کنټرول لاندې راوستې ده. د ګارډین ورځپاڼې له لیکنې سره سم هر ژمی په افغانستان کې جګړه سړیږي خو طالبان په ښارونو کې بریدونه زیاتوي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د کابل وروستۍ حملې او د ملکیانو د مرشوبلې ډېریدو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي له 2014 کال را وروسته له افغانستانه د اکثرو نړیوالو ځواکونو له وتلو سره سم طالبانو پر افغان امنیتي ځواکونو بریدونه زیات کړل. طالبانو تیر کال د کندز ښار په شمول د څو ولایتونو پر مرکزونو بریدونه وکړل او کندز ښار یې د څو ورځو لپاره ونیو. د وال سټریټ ژورنال پر اساس حاضر دمه نږدې 8000 تلور سو امریکایي پوځیان په افغانستان کې شته چې افغان امنیتي ځواکونه روسیا او په مستقل ډول تروریستي ضد عملیات کوي. البته د امریکایي پوځیانو عملیات تر ډیره د القاعده او داعش پر ضد متمرکز دي. وال سټریټ ژورنال همداراز لیکلي د تیر میلادي کال په دسمبر کې ډونالد ټرمپ له ولسمشر غني سره په تلیفوني خبرو کې وویل چې له ارسونی وروسته به افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو پر لیږلو غور وکړي.
ټاکل شوی چې په روانه میلادي میاشت کې په موسکو کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړه شي چې دا ځل له روسیې، چین او پاکستان سربیره به پکې د افغانستان او هند استازي هم برخه واخلي. مخکې روسیې، چین او پاکستان په موسکو کې غونډه جوړه کړې وه چې د افغانستان حکومت پرې انتقاد کړی و، ځکه چې د حکومت استازو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ورکړې. د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي او ځینې کارپوهان دې غونډې ته هم چندان خوشبین نه دي او وایي چې ښایي ډېره ګټه یې پاکستان ته ورسیږي، ځکه چې افغانستان
افغانستان داسې پیوړی بهرنی ډیپلوماسي نه لري چې د دغه غونډو له جوړېدو څخه د افغانستان په ګټه کار واخلي. جزئیات د رحمت الله افغان پر رپورټ کې.
که څه هم په مسکو کې د افغانستان په اړه جوړېدونکې شپږ اړخیزې غونډې لاسته راوړنو ته هیله شته، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي او د چارو کارپوهان د دې غونډې پایلو ته په بله سترګه ګوري. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی په دې باور دی چې که روسیا په رښتیا هم په سیمه کې د تروریزم پر وړاندې توافق وکړي، نو دا غونډه به د افغانستان په ګټه وي. نادر خان کټوازی د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که روسیا او امریکا د افغانستان په اړه سره موافقې ته ورسیږي، دا به د افغانستان په ګټه وي.
سره ورسیږي او روسان دلته مداخله نه کوي، دغه ګټور ده. او که چیرته مو دغه مسأله ډیره لوی شي او په هغه حالت کې چې بیا د سوریې یا د ځینو نورو عربي هیوادونو په شکل باندې دواړه یو دغه لوی طاقتونه چې دي دغه لاسوانی شروع کړي، نو بېغه وخت ځانمن هغه کېږي. که توافق ته ورسېږي او زه هیله من یم چې توافق ته به ورسېږي، زه بیا ورته خوشبین یم.
دا څرګندونې وروسته له هغې مطرح کېږي چې د سه شنبې په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له خپل روسي سیال سره په مسکو کې یوې خبري غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي، تروریزم به هغوی ته هم خطر متوجه کړي. صلاح الدین رباني ټینګار وکړ چې د تروریزم پر وړاندې د سیمې هیوادونه باید سره یو موټی سي. خغلی ربانی د رواني میلادي میاش په جریان کې په مسکو کې پر جوړیدونکو غونډې چې د روسي، چین، پاکستان، افغانستان، هند او ایران استازي به پکې ګډون وکړي ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې افغان حکومت په مسکو کې د افغانستان په اړه د روسي، چین او پاکستان لخوا د جوړ شوي کانفرنس په اړه کلک غبرګون وښود او ویې ویل چې د دې هیواد د استازي په غیاب کې به دا ډول غونډې اغېزمنې نه وي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو کارپو طاهر هاشمي وایي چې په مسکو کې جوړیدونکې غونډه به نمایشي وي او دا مهال د پاکستان په اشاره چین، روسیه او پاکستان هڅه کوي چې د مسکو په څیر غونډو کې د افغانستان استازي ته هم بلنه ورکړي.
د دغې موضوع اصل او اساس د مسکو په لومړنۍ غونډه کې ترتیب شوی. روسیا، چین او پاکستان هیله لري چې په افغانستان باندې نفوذ وکړي. زماني اجتماع هغه وخت رامنځته کیږي چې هیوادونه ګډې ګټې ولري، او زه فکر نه کوم چې افغانستان به له دا ډول غونډې کوم ګټه ترلاسه کړي، ځکه چې د بهرني سیاست له پلوه افغانستان ډیر کمزوری دی.
د ښاغلي هاشمي په وینا روسیا او امریکا سره رقابت لري، او اوس پاکستان هڅه کوي چې افغانستان د امریکا د توجه له محراق څخه وباسي، او افغانستان باید په دې برخه کې له احتیاط څخه کار واخلي. په مسکو کې په جوړیدونکې شپږ اړخیزې غونډې کې به د افغانستان د ثبات، د سولې په موضوع او د تروریزم په ځانګړې توګه د داعش پر ضد پر مبارزې ټینګار وسي. د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې روسیا د طالبانو سره اړیکې نیولې، او چین او ایران هم د روسیې په خوا کې ولاړ دي، چې د کارپوهانو په وینا دا د افغانستان لپاره یو نوی سرخوږی دی.
او اوس هم راځو د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د وروستۍ غوښتنې په اړه چې له حکومت غواړي د کارګرانو تنخواګانې د له مخکنۍ ژمنې سره سم 12,500 افغانیو ته په میاشت کې لوړې کړي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورټ کې.
امکا یا د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه وایي چې حکومت د خپلې پریکړې سره سم د هیواد د کارګرانو تنخواګانې لږ تر لږه 12,500 افغانیو ته پورته کړي. د دغې ټولنې رئیس معروف قادری د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې حکومت د په هیواد کې د بیکاری او د کارګرانو اقتصادي ستونزو ته په کتو سره ژر تر ژره د کارګرانو تنخواګانې زیاتې کړي. ښاغلي قادری وویل 12,500 افغانیو ته د کارګرانو د تنخواګانو د لوړېدو پریکړه شاوخوا شپږ میاشتې مخکې په خپله حکومت کړې، خو تر اوسه یې عملي کړې نه ده.
بر اساس دادخواهی امکا و پیشنهاد وزارت
د امکا د غوښتنې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د پیشنهاد د جمهوری ریاست د مقام د حکم په اساس د کارګرانو تنخوا 12,500 افغانۍ تثبیت شوه، خو تر اوسه چې د مالی کال له پیل څخه څو میاشتې تیریږي د تنخواګانو د زیاتوالي خبر نشته. دغه ځنډ د نارضایتۍ سبب شوی او ناوړه پایلې یې رامنځته کړې دي.
د افغانستان د کارګرانو د ملي ټولنې د چارواکو په خبره په هیواد کې بیکاری په یوې لوی ستونزې اوښتې، او د کار د نشتوالي له امله د وزګارو شمیر له یوې ورځې نه بلې ته زیاتیږي. دوی وایي اوس مهال د هر کارګر لومړنۍ میاشتنۍ تنخواه 15,000 افغانۍ ده چې یوه وړه ستونزه پرې هم نه هوارېږي. دوی پر حکومت تاکید وکړ چې د کارګرانو د ستونزو هواری ته تدابیر جدي کړي، او کنه نو په دې اړه به کارګران اعتراضونو ته دوام ورکړي. د افغانستان د مالیه وزارت وای هسی کوي چې د دغه طرحې د پلي کېدو لپاره لازم مالی امکانات ترلاسه کړي. د دغه وزارت ویاند اجمل عبدالرحیمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د مالیه وزارت لیدلوری دا ده چې هره طرحه چې وړاندې کېږي د طرحې د عملي کېدو څخه مخکې مونږ مالی امکانات ورته ګورو. مونږ په دې لټه کې یاستو چې مالی امکانات ورته پیدا کړو. د مالی امکاناتو څخه وروسته دغه طرحه پلي کېږي.
د میدان وردګ ولایت د کارګرانو د ټولنې مسؤول خان محمد لازادي راډیو سره په خبرو کې په مخدره موادو د ځوانانو د روږدېدو، د جنایي جرمونو د زیاتوالي، فساد او د ډول ډول نورو ټولنیزو ناخوالو یوازینی لامل بیکاري په ګوته کړه. افغان چارواکو په خاطر دې ویلي چې د کارګرانو د ستونزو حل د حکومت په پلانونو کې یوه شامله موضوع ده او خصوصي سکتور ته هم سپارښتنې کړي چې د کار له قانون سره سم دي خپلو کاري برخو ته افغان کارګر جذب او د ستونزو هواری ته دې عملي هڅې وکړي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. په افغانستان کې 8:30 بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. سرسلی په افغانستان کې خپل کارونه وروسته تر دې وځنډول چې د چهارشنبې په ورځ وسله والو په جوزجان کې د نړیوالې ماسې شپږ افغان کارکوونکي ووژل او دوی له ځانونو سره بیوړل. د دغو برمته او سرنوشت تر اوسه نه دی معلوم. د ګلبدین حکمتیار د حزب اسلامي جکپوړی استازی امین کریم چې د یو پلاوي په مشرۍ ترکیې ته تللی وایي چې د مذاکرو په چوکاټ کې او له دوستو هیوادونو سره د عادي اړیکو په ترڅ کې دا ځل ترکیې ورته بلنه ورکړې او د دې هیواد له چارواکو سره به په افغانستان کې د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. په غور ولایت کې د درنو واورو د اورېدو له امله 50 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي روانه میاشت په سوریه کې د امریکا په هوایي حملو کې د القاعده د یو سابقه دار مشر چې د القاعده له پخواني مشر اسامه بن لادن سره اړیکه درلودې په ګډون د شبکې 11 غړي او نور لوړ پوړي قمندانان وژل شوي دي. د القاعده دا لوړ پوړي مشر ابو هاني المصري خودل شوی دی. د امریکا سنا جرګې جمهوري غوښتونکو سناتور جیف سیشن د لوی ترنوال په توګه تایید کړ. د امریکایي سناتورانو یو ډله پلان لري چې داسې لایحه جوړه کړي چې ورسره د ولسمشر ډونالډ ترامپ ادارې ته ګرانه شي چې پر روسیې لګیدلي بندیزونه لري کړي. د اذربایجان ولسمشر الهام علیف د بیلاروس له ولسمشر الکساندر لوکاشنکا څخه مننه وکړه چې یو روسی بلاک لیکونکی اذربایجان ته وسپارل. اذربایجان وایي چې لاپشن د اذربایجان د بیل شوې سیمې ناګورنه قرهباغ د خپلواکۍ ملاتړ کاوه. او سمندري غلو د نایجیریا په سمندر غاړه کې و روسان او یو اوکراینی برمته کړل. ازادي رادیو اورې د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې لوستل شي. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. وړاندې 219 پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو په دې پروګرام کې مو د ځل د ماشومانو د زده کړې د حق موضوع چړلې او د جون پښيبو 19 پروګرام کې مو د لیک تاریخ تکتنه کړې چې لیک ل کله پیل شوې ده. خو اوس راځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا ولسمشر لخپل دی فرمانه دفاع وکړه چې د ماقت وخت لپاره امریکا ته د مهاجرو پر ورتګ بندیز لګولې دی. ویل دي چې د او اسلامي هیوادونو خلک د امریکا ته نه ورځي. ډونالد ترامپ ویل دا پریکړه د امریکا د امنیت لپاره شوې خو تر دې مخکې د سان فرانسیسکو ایالت د قضایه پلاوي درې تنو د دې فرمان د ځنډیدو حکم ورکړ. ولسمشر ترامپ دا پریکړه سیاسي وبلله. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر وویل چې امریکا ته د وو اسلامي هیوادو او نورو کډوالو د ورتګ موقت بندیز د امریکا د امنیت لپاره لګول شوی دی. کله هم نه غواړم چې دا ووایم چې محکمې پلوي توپ کړی، نو دا هڅه داسې نه ګڼم. تر اوسه مو پریکړه هم نه ده کړې، خو داسې ښکارېده چې محکمه ډېره سیاسي وه. د قضایي چارو لپاره به غوره وي چې بیانیه ولولي او پوه شي چې کوم کار سم دی. ډونالد ترامپ چې د چهارشنبې په ورځ د پولیسو قمندانانو ته خبري کولې دا خبره هم وکړه چې دا د امریکا د ولسمشر حق دی چې خپل فرمان د مهاجرو په برخه کې پلی کړي. د دې سربېره چې د سیشنبې په ورځ د قضایي پلاوي او د ترامپ د استازي ترمنځ ډېر بحثونه وشول، بیا هم داسې تمه ده چې وروستۍ پریکړه به د اونۍ په پای کې اعلان شي. دغه فرمان نه مخې چې ولسمشر ترامپ د جنوري په 28 ورکړ، د نوی ورځو په مخه د ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سودان، سوریه او یمن خلک امریکا ته نشو ورتلی. له دې پریکړې سره د امریکا دننه او بهر ګڼو کسانو مخالفت کړی دی، خو ډونالډ ټرمپ پرون د محکمې د سیشنبې د ورځې پر پریکړې ناخوشي څرګنده کړه او وی ویل چې داسې پریکړې د امریکا امنیت له ستونزو سره مخامخوي. دا یوه غمجنه ورځ ده. فکر کوم چې نن زموږ امنیت له خطر سره مخامخ شو او تر هغه وخت پورې به له خطر سره مخامخ وي چې موږ هغه ته اجازه ورکوو. اوس چې د امریکا د قضایي چارو د محکمې هیئت د کډوالو د فرمان په برخه کې له ولسمشر سره په ټکر کې راغلی، پریکړه ورسره ګرانی شي. که قضایي هیئت د اونۍ تر پایه خپله پریکړه پلی نه کړي، نو د امریکا ستره محکمه به د ټرمپ د فرمان د لغوه کېدو یا پلی کېدو په اړه پریکړه وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
عبدالباری اکبر دوست له بکوا څخه لیکي چې زما په اند روسیا طالبان تجهیزوي وسلې ورکوي، نو څنګه به موسکو د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي؟ قاری رحمت الله روحاني له هلمند لیکي سلسله تبعیت خطر پیښ نه شي ځکه چې دوی د افغانانو په ګټه کار کوي، او شمس الله نظامي له کندهار لیکي داعش د مخامخ جګړې توان نه لري او د سورلنډیانو په شان حمله کوي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم اتساوتل شمیرې له لارې مو راستولي و. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. لومړی د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام واورئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بولی خبرونه ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه دولس شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.5 صفه روشانه او واضح اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د ماشومان د زده کړې د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومانو د څنګه مرستي اله عفیفه معروف ده. معروف صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د اساسي قانون پر بنسټ د ماشومانو د زده کړې حق څه دی؟
بلې، د افغانستان د اساسي قانون د درې سلويختم ماده، سلور سلويختم ماده او امداسې تر و سلويختم ماده پر ټول د تعلیم و تربیه د حقونو په رابطه بحث شوې دي چې تعلیم و تربیه ته لاسرسی د افغانستان د ټولو وګړو حق دی او حکومت باید وسایل او امکانات فراهم کړي چې ټول ماشومان زده کړو ته لاسرسی ولري او دوی بدون د کوم مشکل شامل شي. او همدارنګه کله چې شامل کیږي هغه اسانتیاوي چې د زده کړې په ارتباط ضروری دي باید هغه په نظر کې ونیول شي، او په خصوص سره هغه صنفونه چې ابتدایي تر متوسطې دي چې په قانون کې دولت تعهد کړی ده او ویلې دي چې په اجباري شکل باید وي، هغه مسائل فراهم کړي چې که اجباري شکل اداقل ونه وسي تشویقي شکل ورته ورکړي او خلک وهڅوي چې دوی باید شاید خپل اولادونه مکتب ته ولیږي او د تعلیم تربیې د حق څخه برخمن سي. خو په تاسف سره چې موږ وینو چې په دې حق له چې تعلیم تربیه تر متوسطه حد پورې باید په اجباري شکل وي، دولت تر اوسه پورې کوم داسې ګام نه دی پورته کړی چې هغه محسوس شي او خلک وویني. خو سره د دې هم موږ امیدوار یو چې دولت دې ټکي ته متوجه شي او ډېر ستر ګامونه پورته کړي د تعلیم تربیه د حقونو د رسیدو په برخه کې او خلک وهڅوي، تشویق وکړي، دوی ته ووایي یا بعضې تذیرات پرې ولګوي سو چې دوی وادار شي چې خپل ماشومان مکتب ته راولي او مکتب ته یې شامل.
ډېره مننه معروف صاحب. لکه څرنګه چې تاسو په خپل خبر کې اشاره وکړه چې دولت تر دا مهاله پورې په دې برخه کوم لازم ګامونه نه دي پورته کړي، څه کول پکار دي دولت تر څو د ماشومانو د زده کړې هغه حق چې په اساسي قانون کې ورکول شوی دی له هغوی څخه برخمن شوي وي؟
بلې، په دې حق له باید ووایي چې اول خو په ټول هیواد حالت کې دا موضوع نشونی دی لکه چې تاسو ټول خبر یې ایواد کې ناامنی دی او داسې ولایت داسې ولسوالۍ او کلی شاید وي چې هلته مکتب شته خو د دولت لاس نه رسیږي هلته چې کوم باید اقدام لازم اقدام وکړي یا خلک وهڅوي. اما په تاسف سره موږ په ښارونو کې هم چې ګورو یا هغه ولایت چې امنیت لري لکه بامیان لکه پنجشیر لکه پخپله کابل ولسوالۍګانې چې دي چې په دې ولایتو کې هم خلک تروسه داسې د دولت دخوا مکلف شوي نه دي چې خپل ماشومان مکتب ته ولیږي. که کوم کورنۍ د خپل پوهاوی پر اساس باندې چې کورنۍ دونه پوهیږي چې مکتب یو ضروري شی دی ماشومان دپاره او باید یې ولیږم نو دوی شاملوي. خو زه فکر کوم چې د اساسي قانون د مادې پر اساس چې دولت کوم تعهد کړی دی او کوم مکلفیت منلی ده در هغه پر اساس باندې باید هغه تدابیر ونیسي چې کورنۍ مجبور شي او کورنۍ دا ومني د دولت سره چې دوی خپل ماشومان ښوونځي ته ولیږي او د ښوونځي څخه بې برخه وني.
ډیره مننه. آیا افغان ماشومان له هغه معیاري زده کړو او معیاري سهولتونو څخه لکه څنګه چې لازمه ده برخمن دي؟
بلې، په دې هکله باید ووایم چې کوم مکتبونه چې ډیر مرکزیت لري ښارونو ته صد کابل خرڅ نور ښارونو د ولایتو کې هغه یو څه ښه دي، هغه استانداردونه چې په تعلیمي تربیه په هکله لازم دی په هغه کې وجود لري. همه ډیر ښوونځي دي چې په خپله د کابل په ښار کې پنجشیر ولایت کې بامیان ولایت کې حتی د کابل په نواحي کې چې ډیر نږدې هم دي تعمیر مثلا نه لري، که تعمیر ولري میز او چوکۍ نه لري او په کېږدیو خیمه کې درس وایي، دوی په کانتینر کې درس وایي چې د دوبۍ د طرفه ډیر تود وي او د ژمي د طرفه ډیر یخ وي. او همدارنګه کتاب ټولو ماشومانو ته نه رسیږي چې یو د دولت د مکلفیتونه دا دی چې باید کتاب ورته ورسوي چې ډیر مکاتب ته کتاب لیک توزیع کیږي، شاګردانو ته زده کوونکو ته کتاب نه رسیږي او که دوی وسه ونه لري چې د بازار یې واخلي نو مجبور دي چې بې کتاب دغه سن هوایي چې تاسو پوهیږئ چې بدون د کتابه د تعلیم پرمختګ مشکل کردی او باید ټول ماشومان کتاب ولري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینا پر سر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په دپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ حکومت سي خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
لرو فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښیست. په شونځي کې وسنځ چې خلک ترې شکایت کوي د ماشومانو وهل ټکول، آیا دا سنځ اوس هم په شونځي کې ستاسو؟
بلې، دغه موضوع ده چې د ماشومانو د تعلیم تربیه د حق پر مخ باندې خنډ ګرځي او ماشومان نشي کولای چې په صحیح شکل د خپل حق تعلیم تربیه د حق نه استفاده وکړي او پروسه د تعلیم تربیه په ډیر نظم او سالم ډول تیر کی. په ډیری مکاتب کې ژبنی او قومي او نژادي تعصبونه دي او مشکل د ثبت نام دي چې مثلا یو کورنۍ چې سواد نه لري په هغه کې څوک هغه خپل ماشوم که د لاس نه نیسي مکتب ته راولي، مکتب کې سم برخورد ورسره نه کیږي، وایي سبا بل سبا یې راوړه، نه پوهیږم تذکره یې راوړه، دا شی یې راوړه، هغه شی یې راوړه. په همدې توګه هغه کورنۍ چې بیرته کور ته ځي خپل تصمیم نه منصرف کیږي او وایي چې موږ خو دې تذکره اوس نه شو اخیستی نو مکتب ته به یې ونه لیږو. چې دغه اسانتیاوې باید د شمولیت په وخت کې خلکو دپاره وي چې کوچنۍ کله چې مکتب ته راولي هغه د استاندرد سنه که د شپږ کلنۍ نه پورته وي باید د مکتب اداره د هغه په حق له څه ونه وایي په دفتن او ثبتنامې کې، او همدارنګه تاوتریخوالي په مکتبو کې تر اوسه هم ادامه لري، او د عموما شاګردان شکایت کوي چې معلم صاحبان په دوی باندې وهل، ټکول، کنځل او دغه موارد څخه کار اخلي چې دا د تعلیم تربیه پروسې ته صدمه رسوي، اخلال کوي او اس ماشوم د تاوتریخوالي سره سازش نه کوي، نو مجبور دی چې یا مکتب پرېږدي یا درس ونه وایي یا پایګوریزي وکړي. یعنی په خپله دغه مشکلات چې د شاګرد څخه لیدل کېږي د ښوونکو پورې او اداره پورې ډېرې اړه لري، و همچنان ډېری زده کوونکي د کورنۍ ژوند مور او پلار پورې اړه لري چې څونه هغوی کولی سي چې مکتب ته یې وهڅوي، درس ته یې وهڅوي، د درس تعلیم هغه ارزښتونه ورته ووایي. او همدارنګه په مکتب کې هم باید معلم صاحبان ډېر مهربان اوسي او په نرمه لهجه او په شفقت باندې زده کوونکو ته تدریس.
ډېر مننه معروف صاحب. د ورستۍ پوښتنې په توګه، ماشومانو ته د معیاري زده کړې او دوی ته د اسانتیاو د رامنځته کولو او په ښوونځیو کې د تبعیضي چلند د مخنیوي او د ماشومانو د وهلو ټکولو د مخنیوي لپاره مو له اړوندو ارګانونو څخه غوښتنه سده تر څو په دې برخه کې ماشومانو ته د لازمي زده کړې چاپیریال برابر شوی وي؟
بله، هیله من یم چې د معرف محترم وزارت چې اوس رهبری کې نوې خلک ګمارل شوي دي دوی جدي تصمیم ونیسي او اول قدم کې د تاوتریخوالي موضوع یا وهل ټکول د مکتبونو څخه باید ایستسي، او پس دغه نه دوی باندې بدون د توپیر چې کوم فرق په زده کوونکو کې شامل شي کتابونه وویشي. دوی صنفونه باید ستاندر کې، هر صنف باید تخته ولري، هر مضمون لپاره مسلکي ښوونکي وي چې دوی د ښوونکي په درلودلو په حصه کې هم ډیر مشکل لري. حتی په امدغه کابل کې یو مکتب ته ځلاړم د غرب کابل کې، چې هغوی وایي چې دغه کال پوره کېږي موږ د ریاضي معلم نه لرو، یولسم صنفونه دغه کال پوره کېږي موږ د فزیک معلم نه لرو. د معلمان خو ډیر مقرر کېږي، که د واسطې پر اساس نه وي، که د فساد پر اساس نه وي، نو خامخا مسلکي معلمین لار موندي تقرر ته، او هغوی کولی سي چې مقرر سي او د شاګردانو احتیاجات برآورده سي.
کور دی ودان ډیر مننه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. موږ هر ورځ لیکو، لیک لولو او د لیک پر لیکنی نورو ته ټینګار کوو. دا ځکه چې لیک د علم د انتقال یو ښه او غوره وسیله ده، او هر هغه څوک چې لیکل وکړي او د لیک لوست وکړي نو موږ یې باسواد بولو. زموږ د ټولنې ټولې علمي او رسمي چارې د لیک پورې مستقیمه اړیکه لري، او که چیرې لیک ونه وسي نو ښایي انساني ژوند له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي. د لیک تاریخ تر کومه رسي، ارزښت یې څه دی، او د لیک ډولونه کوم دي؟ دا به په نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه کې ځواب شي. دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړه کړي او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو، د لیک د پیدایښت تاریخ د انسان د پیدایښت له تاریخ سره ذاتی تړاو او پیوند لري چې د ټولنې د پرمختګ او ترقۍ سره یې په موازي ډول پرمختګ او تکامل کړی دی، او تر دې شکله را رسیدلی چې نن زموږ او ستاسې په لاس کې قرار لري. د لیک پیدایښت اسلامي پوهان د آدم علیه السلام د پیدایښت پورې تړلی او وایي کله چې آدم علیه السلام ځمکې ته راغلی نو لیک یې پیل کړ، او له ده وروسته ادریس علیه السلام د قلم په وسیله په خپلو ګوتو لیک کړی دی. د کابل پوهنتون استاد پوهندویا ډاکټر زرغونه زیور وای چې د لیک په اړه یو شمیر پوهان افسانوي نظریات لري او وای کله چې د پیشدادیانو په مقابله کې دیوانو ماتې وخوړن نو د ماتې په صورت کې هغه ته لیک ور وخود. نو موري د لیک د تاریخ په اړه وای
د شواهد په لحاظ که څه هم د بشر تاریخ په زرګونو زرګونو کلونو او پیړیو ته رسیږي، مګر د لیک تاریخ ډیر راوروسته دی چې تقریبا شاوخوا 15000 او په دې شاوخوا کې د لیک تاریخ خودل شوی دی. خو په ځینو هغه کې ماخذونو کې داسې وایي چې د لزر او 15000 په شاوخوا کې د لیک تاریخ ثبت شوی دی.
د ډاکټر زرغونی په خبره چې لیک د تاریخ په اوږدو کې ځانګړي مراحل طی کړي او له همدې عمله بیلابیل ډولونه یې رامنځته شوي دي،
او دغه لیک چې منګه اوس لرو یا اوس رواج دي، دا لیکونه په دې شکل نه و لکه دا اوس چې رواج لري. دا لیکونه په اول سر کې د بشر اختراع شوی و، دوی اشاروي افهام او تفهیم درلودو، بیا د دې اشارو نه د دې لپاره چې دوی یو سند یا څه شی ولري دوی تصویری لیکونه جوړ کړ. تصویری څه معنا؟ په دې معنا چې د شیانو تصویرونه وکړ، مثلا د مرغانو یا د ونو یا د انسانانو هغه شکلونه به رسمول. هغه رسمونه ورو ورو بیا د دوی په دې نخو باندې بدل شو، چې دا چون هغه خو مشکل و چې د هر شی لپاره دوی تصویر یا رسم وکړي، بیا هغه ورو ورو په تاریخ په اوږدو کې دا تصویرونه هغه شو په نخو باندې بدل شو، چې بیا بلاخره د میخي خط دغه مسر هغه لیکونه چې رامنځته شو، چې یو سومری لیک رامنځته راغی، بیا ورپسې مصری لیک رامنځته شو، بیا چینایی لیک رامنځته شو، او د هغه نه وروسته بیا فینیقیانو لیک رامنځته شو، چې دا لیکونه ورو ورو هغه خپل اشکال را بدلولو، بالاخره یونانی لیک دود یا لیک رامنځته شو.
نوموړی وایي چې لیک پوهانو د نړۍ لیکنیز پرمختیایي بهیر په څلورو پړاوونو کې څېړلې ده، چې عبارت دی له جمله ایز لیک، کلمه ایز لیک، څپه ایز لیک او اوازی لیک څخه. اغلی زی ورزیاتوی چې لیک د خپل ځانګړي ارزښت لمخې په ټوله نړۍ کې واکمن توګ دی، او کچيري لیک ونووسی خای جبه د مارک لګو اخسر مخشي.
څنګه چې موږ ګورو زمونږ په ټوله نه کې یا په ټولنی ژوند کې جبه یو مهم توک دی، او هغه د افهام او تفهیم توک دی، او غیر د افهام او تفهیم نه نور مسائل هم په دې پوری اړه لري. خو جبه یو ژبه تیریدونکې ده، مثلا وینا دا خبری کی آغا بالاخره د منځ ځي، مګر لیک د سیو شی دی چې آغا پاتې کیږي، په آثار پاتې کیږي، او د لیک په واسطه هم دا لیک دی چې د نننۍ ټول د علومو پرمختګ پرمختیایي بهیر مثلا د یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. او د لیک په واسطه کولی شي چې علم دوی خبرای
د زرغونی په خبره په نړۍ کې د لیک ډولونه زیات دي، خو هر لیک په داخلي جوړښت کې هم ځانګړي سبکونه لري چې دا چاره تر ډیره د خطاتانو پورې اړوند کیږي. خطاته شکوفه الکوزی چې د لیک په برخه کې زده کړې کوي وایي چې لیک ځانګړي سبکونه لري.
ورکه مخت دی چې په هر سیمستر کې تقسیمېږي، مثلا اول سیمستر کې نستعلیق یا شکست خط وایي، دوم سیمستر کې نسخ خط وایي چې په خپل قران شریف کې دی، خپل ختم کوفي خط دی، مثلا نستعلیق دی، شکست دی، نسخ خط دی. نسخ خط چې لکه قران شریف کې استعمالي ډیر غټ دی، ځای ډیر نسی، او دا واضح دی سترګو د دې د پاره شدي چې مثلا غټ لیکل شوی دی او واضح دی سترګې نه ځي پکېږي. دا نور خطونه نستعلیق شکست دا به فاصله کم نیسی، او ډیر سره جنجال بندی، مثلا ډیر سره په ډیزاین او ډیکور ډیر مشکلی، تر څو چې هغه نفر دا نستعلیق یا نسخ خطی نه ویلی هغه امکان نه ست چې هغه خطوي او نسخ چې بیا دی هر څوک یې ویلی سي واضح دی.
د نوموړي په خبره چې د لیک سبکونه د عربي ژبې په لیک دود کې کارول کیږي، نوموړي د لیک د تاریخ په اړه وایي چې د وحی راتک په خپل د لیک د موجودیت گواهی ورکوي.
چاول چې خط را لې پر د اډوک باندې چې خط لیکل سوی او اول سر هغه مثلا د خپل رما یا د پوسنو د شان چې حسابوله هغه پر د اډوک باندې به داسې خط کوي چې نه دونه اس په لرم یا دونه حیوانات را سره دي د الټه محاسبه کول بیا په مرور د زمان خط پیدا سو چې اولین خط پر د ډبره باندې لیکل سوی او بعد هغه اډوک اولین خط پر ډبره باندې لیکل سوی د اسلام د نگاه څخه وګورو اصلا د وحی چراله او د قران شریف او د مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ټول قران شریف چې سره یو ځای کې او ناشته سو تهداب د دې خط مر ټول مسلمانان ته په دې خاطر ارزش هم لري او راته کومه کوم کړي که خط نه وای اوس د هدایت چې د قران شریف څخه راغلی نسوي مکول چې دغه مشترا ورسیږي دغه یو غټ کمال د خط دغه دي چې اثر ژوندۍ ساتي. مثلا حافظ بابا یا رحمان بابا د ټول خپل د خط په لحاظ باندې یا د شعر په لحاظ باندې چې د دې اثر پاتې دي تر نن ورځ پورې پزرونه کې ژوند دي. ما خپل خط د دې خاطر چې نسخ دي واضح دي او په مکتب کې چې هر کم مثلا ازيري بو یا هر ژورنال دار موضوع چې بو د مالیکل چې واضح سی او پرنټاول به ټول شاګردان ته ورکول بیا د شایسته لحاظ تمرین غواړي. د مشق خط ما تقریبا یو کال تمرین وکي ظرف دی یو کال کې شایسته سو خپل تمرین د لحاظ
د اغلی الکوزی په خبره چې لیک په دوه مفاهیم خاص او عام سره بیلې دای شي او دا نظر تر ډیره د یونانی لیک موهانو د نظریه پر بنسټ رامنځته شوی دی. قمر الدین چشتی چې خطاطی کوي نوموړی د لیک په ارزښت او په افغاني فرهنګ کې پر موجودیت خبرې کوي وایي
سړی اختکالا کیږي چې په خط کې اخته یم خطات سړی یم خط او خطاطی زمونږ د فرهنګ یو سیره ده. مونږ کولای شو چې د خط په واسطه خپل مرام او مقصد خپل شخص ته انتقال وو. په همدې لحاظ خط زمونږ په فرهنګ کې یو حساسی رول لري. خط خود سو رقم دی تقریبا اشپاک نوع خط معمول و لکه محقق، رقا، نسخه، تعلیق او نور او روز تا عجم چه مونگ عجم یو کوشش بکل چه ده اشپاک نوع خط که چه مخ که ایجاد چه بو لکه نسخه و تعلیق افغانان کولشو بس یا بلا خط اخترا کل چه نستعلیق نومیدن زمون پا طولانه که اوز نستعلیق او شکسته معمول دی او کولشو پا نسخه باندی خط اولی کو چه قرآن کریم د نسخه پا خط که لیکل شویدی چه ده لوستلو پا وقت که آسان طریقه ده پا همدی لحاظ خط نسخه که ده قرآنی خط هم نومیده.
د زیاتوی چه ده پختو جبه ده لیکدود سبکونه لعربی جبه چخه را غلیدیم. د لیکنی په برخه کې هر کس کوخخ کوي چې خلیک ولري، مګر د زینو کسانو لیکونه بیا دومره خراب وي چې لوستي سخت وي. ډاکټر متوفا یونسی بیا وایي چې د اکثره ډاکټرانو لیکونه خراب وي. دا چې ولی هغه به په خپل ځواب کړي او هم براته وایي چې د خلیک درلودلو لاملونه څه وي.
د ډاکټرانو خط په عمومي صورت سره د ډیری ډاکټرانو خط د لوستلو وړ نه وي. دا معمول ده. زه خو لاملونه دا غنم چې د ډاکټر سبان چې کله په فاکولټه کې درسونه وایي مثلا زموږ په دوره کې مونږ ډیر نوټونه لیکل او دا نوټونه هم ډیر چټک لیکل نو په چټک لیکنه کې خط سم ناراضي او بل دا چې ډاکټر صاحبان کتن زینو کې پروختونونو کې زیات لیکنو سره سره کار لري لیکي مثلا دوسه لیکا مثلا نسخه لیکا او سره نه لري بس کوشش کوي چې هر شی مخفف ولیکي او زړی ولیکي بس هر رقم چې ولیک مغه سي زړی مغه سي لیکي. زما په نظر یو خدا ده چې دغه لیکل هم په دماغ یا په مغز کې یو مرکز لري. ډیر داسې کسان چې ډیر کلی لیکونه لري یعنی لیکنه د سی لکه تبوای چې ماشيني لیکل سي او ځینې کسان استعداد زیات لري خو لیکنه ډیر غړي وړي لکه ډاکټرانو. خدا هم د دماغ هغه برخه پورې اړه لري چې هغه د لیک مربوط ده یعنی د چا د لیک برخه چې په دماغ کې ډیر پیوړی او ډیر وده کړي هغه کسانو لیکونه ډیر خي او دا له ماشومتوب نه په ماشوم باندې چې کار وشي مثلا د خطاطی هنر تعقیب کی کار سره وشي دغه د لیک برخه په دماغ کې وده کوي او نمو کوي او لیکي خرځي.
ډاکټر یونسی خپل شخصي تجربه ته په اشاره وایي.
خپل زما خط به دونه بند نه ده، خو بیا هم کله چې زما سلوم دا غیر نه را پدی خو زه اوس فکر کوم چې لیک به بدلون راغلی. ما به مخففات شروع کړی، خو ما خط همیشه لوستل کیږي. زه داسې ډیر کسان پیژنم، مثلا زه په خپل کتنځي کې چې کله د نور ډاکټر باندې نسخې راوړي، زه چې ګورم هیڅ په اکثرو درملو زه نه پیږم. مثلا دی چې زه درملو سره آشنا یم، مسلکي قسم یم، خو زه په درملو نه پیږم. بیا له ناروغ نه د دوی درمل راغواړم چې کوم درمل یې درکړي، چې درمل له مخې وپوهېږم چې دا کوم درمل دي. په خطونو اکثر زه نه پیږم. خیسته لیک هغه ده چې ټول حروف، ټیکي، نقاط چې دي هغه پکې مراعات شي او د لستلو وړي. بیا لیکنې هم ځان ته خپل ځانګړنې لري، لیک دودونه توپیر لري سره. مثلا ځینې خاص خطونه لیکونه داسې چې شکست لیکونه وي، ځینې داسې چې چاپی لیکنې لکه د ټایپ غوندې چې ټایپیږي.
درنو اوریدونکو، دا ود دیونه ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ نه نه خبرونه په همدې ځای پای ته رسی. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویپانه هم اوریدل شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.